اوس دولس بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر نن د ازبکستان له چارواکو سره خپل بحثونه پیلوي. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغې هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس یوولس مثبتې پیښې ثبت او یو تن مړ شوی دی. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلي معلوماتي پاڼې کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 18,144 او د مړو شمېر 1,400 ته ورسېد. د روزګان ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي وسلوالو طالبانو د مرکز ترینکوټ او چینارتو ولسوالۍ ترمنځ لاره د موټرو پر مخ تړلې ده. نن د اروپا په دوو ښارونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکېچ هوارای دی. په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او د ویانا په غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي سره جرګه کیږي. راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم به غواړي چې په روغتیایي دلایلو له دندې لرې سي. دی هغه څوک دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره پر دې مقام پاتې سوی دی. د امریکا په جنوبي ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل سوی. دغلته پروني طوفان لږ تر لږه څلور کسان مړ کړي دي او په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلې ستوري لیونل میسي په پلوي لاریون وکړ. دوی غواړي چې میسي بیرته خپل پلارني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي.
او سم د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ته غواکی از د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله مند یم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي. کولای شئ چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او د اړیکې شمیرې مو دی 0905 40 او 0 2 5 50. په دغه موضوع را سره کولی سي چې اړیکه ونیسئ، کچیرې کومه ستونزه لري خپلې ستونزې هم را سره شریک کړئ او موږ به هم ساسو ستونزې د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغې ناروغۍ په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عامې روغتیا وزارت نه به هم مسؤل ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسؤول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیلی، وخت مو پخیر.
انشاءالله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونې ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه. زه هم په خپلوار سره تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغۍ په اړه ټاکلې، څه ښه دی په سر کې د سرطان ناروغۍ په اړه معلومات ورکړئ دوستانو ته چې څه ډول ناروغۍ ده.
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي. لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف ترسره کوي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي. ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوی خزه او یا شدو ورک جاسوک شوده ورکی دا خزه باید هفته کې دو وارې خپل سیډیو ته مساج ورکی. نو دغه سیډیو چې څوک مساج نه ورکی او یا خپل ماشومان ته چې شودي نه ورکی او دوه چې شودو خړی استفاده کوي په دوی کې د سیډیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچيري په سیډیه کې سرطان رامنځته شو دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو به د دې تداوی ډېر زر کیږي، ځکه هغه سیډیه چې قطع کیږي د دې میټاستاسیس یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شي نو عمل ته محدود پات کیږي. انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځینې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان یا د میری سرطان یا د میډې سرطان، نو اوس په دې کې به بعضی خطرناک او بعضی لږ خطر سره مواجه کیږي. لکه اول کچیر موږ د میډې سرطان شو کچیر د میډې یو برخه مصاب شوی نو دماغ برخه چې د ریزکشن کیږي یا قطع کیږي، باقی میډه چې دغه وزي برخه سره انستمو زیاترل کیږي نو انسان ته دومره خطر نه پیښي. اما د دې په مقابل کې کچیر د سږو سرطان نو سږو کې ډېر مشکلات راپیدا کیږي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د مخ ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي. او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري کې دی شپږ میاشتې او میاشتې اته میاشتې. او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لاره یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولای او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند له لاسه ورکوي او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګ تنفسي سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کې دیشي امکانات دي لري چې اقوا هم سرایت وکړي. خو یو نو سرطان نو به د وینې سرطان دی چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده چې د دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېر کمیږي. د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایتوپینیا ویل کیږي، یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول کمیږي او انس بغا کس په اختوی هغه ته خونریزي پیدا کیږي او په بدن کې شنش نکا کی پیدا کیږي چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې دی چې دغه نارو شپږ میاشتې و میاشتې حتی تر کاله پورې ژوند وکي او تداوی بل خاصه دی چې نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دو میاشتې وګت کی نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کیږي، یعنی د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کیږي. تعویز کیږي خو هغه هم ډیره نتیجه نه ورکوي او نتیجه ډیره کموي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. کچیر یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په هماغه وخت کې چې د مغز برخې ریزکشن یا هغه برخه لري کیږي قطع کیږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کیږي او بیا آینده کې هغه ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ را سره په خبرونه کې په اړیکه شئ او کچیرې په دغه برخه کې هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ کولای شئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0982 225. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي رادیو دا کولای شئ خبرې وکړئ. بلی متاسفانه د دوی اړیکه رخصه وی و اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورټاکی. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و به هم د اړیکو شمیره تکراروم 0999 45 40 او 0982 225. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغله زرته وایم. ورور خبرونی ته میربانی څوک لکم سایه؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟
سر نه کېږي په یوه طریقه باندې. دا د څه شي لامل سړی؟
سامه ده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې.
عمر دې څومره دی؟ عمر
بله د تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر مې تقریبا
ډیره زیاته مننه وروره. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې او بیا به هم ورشو. ډاکټر صاحب په ډیر بخښنه سره یو دوه اړیکې به راواخلو، بعد هغې نه به جوابونه وتراشو. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ. ستاسو اړیکه رخ شوې.
سلام علیکم. تاسو ته ستاسو همکارانو ته د ښه ورځې سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. څوک له کوم ځای؟
مننه، لوګر ولایت نه تماس نیولی. د ښه سره نه پوښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور کې کور مېرمن ده، هغه بیا دوړ طرف خرګونه چې ورسره تقریبا د هو کال وسول. دا چې نوې ماشوم چې راځي دنیا
طرف ته شي دي،
دوړ خاط خرګو چې دی غونډې، یعنی چې غوډي غونډې لري. یا کیو شفاخانې ته خدای تعالی اړوال تم د معایناتو دی پاره خو معاینه یې ونه کړل، څه مشکل نشته. د دې سان د نام سره مو مال ډاکټر مشوره کوي.
بله ډیر سیاته
په بخانه سره کتا سو دغه سوال ماته تکرار کړئ. زه د دقیق دنیا واس موانه ورېدو کتا سو ورېدلې ماته وایي.
بله ډاکټر صاحب، دغه سوال به زه به ورته تاسو ته تکرار کما. ورور د تاسو نه ډیر سیاته مننه. را به شو لمړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي، ملا می درد کوي، او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته نو د مېرمنې
په جواب کې بداسي وایم چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 50 کال دی. کله کله هم د وزن زیاتواله، کچیر دې وزن زیات وي، د وزن زیاتواله په خپل دملا په مخره باندې فشار راولي، او دغه وزن زیاتواله کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تر کې دی په فشار راځي، واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا درځنه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي، کچیر دې ورو کلسیم او وټامین ډي، کلسیم او وټامین ډي کم دي، او همدارنګا د وټامین ډي دولس کمواله موجودیت کې، او د کلسیم کموالی په موجودیت کې، او همدارنګ د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي، او دلاندې خپوت بي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي، او په نهایتو کې چې هغه عصبي ریشي چې کوم دي هغه تخریبيږي. تخریبې دل په خپل د ویتامین بي 12 د کموالی د قبل کیږي. نو دویم د ملاد درد علت دا شه دي، او درېم علت دا هم په خپل په ملا کې ډیسکونه دي. ډیسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروفته چې هغه ته موږ ډیسک وایو. دا غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شه دي، چې یو نرم غونډه کې ساختمان دي. کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي، دا غدروفي ساختمان راوځي، او کله چې ډیسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي، او درانده بارونه اوچتوي، درون شي، او چې دا غېده باندې نه دوی ته ډیسک پیدا کیږي، چې د دې تداوی کې به د خپل جراحي عملیات دي، او ورسره هم چې د کمربند تړل دي. خو د دې وروپ دغه چې توصيه کې به موږ دا وایو چې د خپل ویتامین ډي او کلسیم اول ماینه کې، او دوهم د ملا ایکس ری د واخلي، او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځ ته راغلي. یعنی ډیسک نو ډیسک لوکیشنونه لري، کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي، او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نویش نشوي. ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر منځ کې کله پیدا شي، دغه مهرو تر منځ ځینې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي، او کله چې د فشار لاندې راول دا د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي هي سي او د مړو لکه داسې مریض احساس کوي چې خپې مړې دي او حرکت نه کوي. نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپه کې لو ګرم شي کې دي هم نه پويږي، او که یخ کې دي هم نه پويږي. نو بیا په هغه صورت کې دي هم یو عملیات ضرورت دي.
بله ډاکټر صاحب، ورور مې د لوګر نه اړیکې نیولې و. دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري، وایي اوغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکوي، وایي اغستون ځنې خو ورسته د شودو ورکولونه، وایي دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي، وایي کجر راهنمایي راته وکړي چې دغه به
کوم څه غوډې پیدا کیږي.
بله بله
په سیدیه کې د غوډو پیدا کیدل اول هغه مندي چې هغه ورکوي یا شیدو ورکول په وخت کې په بازو مندو کې داتې وي چې شیدې ډېری زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر درون وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شیدې نه ورکوي هغه په دننه د سیدیو په قناتونو کې دا شیدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچيري شیدې زیاتې او سهار راپاسيږي او د خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شیدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي او شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې چې یو نو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې د کمواله راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم ونشو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدای نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخه څخه بایوپسي څلکیږي یعنی سدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پریکیږي او داږي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دې دا کارو کې چې د سدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچی دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دې سره میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی چې ولادي ډاکټر ته تر څو دې د سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي کچی ماموګرافي کوم مشکل نه نو دا یو عادي حالت کې به شي د شدو د قناتونو کې چې د شدو د تجربه بل د غوټي منځ راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لیږي د ول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د ما خدمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د هغه خوروسه د دې تشخیص ورته کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه
ډیر مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاستراوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړي دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي هم جوړ کړي دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبره ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه په خیر اغلی خبرونې ته په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړي دي.
ډیره مننه. ډیره مهمه پوښتنه مو مطرح کړه. 15 کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و. نو تقریبا 15 کال مخکې منګه په 15 کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالی څخه اولین کار چې منګه وکړه په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولای شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بله
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې د خدمات ارزه کوي. همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا.
بله.
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو پوهاوی ته بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضی پرسنل د روزنې لپاره د هیواد څخه بهر ولیږو.
بله.
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو آگاهي ورکړو د مختلفو لارو د تلویزیون رادیو او اخبار لاره او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي وکړه.
جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عام روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یو خطرناک ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند د ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، چې هغه د سرطان پخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په ده باندې پوه شي. بیا مثلا د مری سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، که چیرې یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډېرو لرو پرتو سیمو کې په دغسې یو ناروغۍ باندې اخته کېږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغۍ دپاره ځانګړې کړې ده او که نه؟
که څه هم زمونږ یو موخه هم همدا وه چې یو خو عام خلک مونږ پوهاوی ورته ورسو، او بله موخه مو دا وه چې څنګه کولی شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا پوهاوی وکړو چې څنګه کولی شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف همدا دی چې څنګه نرسان او ډاکټر صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف مونږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې او یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچیرې هر یو مرض دی وګوري، کچیرې د مری تکلیف وي، کچیرې د معدې تکلیف وي، کچیرې پوستکی وي، کچیرې وګوري چې دا نه جوړېږي، یا وخت ورباندې تېرېږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا دی چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی. نو دوی ته دې مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د جرایي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغۍ سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي که څه هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي، کولی شي چې جراحي وکړي، ترسره کړي هم د ناروغانو ته، خو هدف دا دی چې جراحی یواز نه درملنه نه ده. موږ اکثر لیدلی دي چې دا جراحی د اکسایبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی، او یو سرطانی دانه یې لره کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې نه کړي چې څو میاشتې تیرې شي، هماغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی. نو جراحی په اکثر واقعاتو کې، خصوصا په افغانستان کې، چون د سرطانی ناروغۍ په ډیرو پرمختللو مراحلو کې کیږي، تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطان ناروغۍ کې درې واړه درملنې، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي، خو جراحي یوازنی درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، د عام روغتیا وزارت ته عام روغتیا وزارت تخپل حدا پوره کوشش کوي خو بعضی مسائل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي موږ سره نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی د کادرونو نشتوالی دی متخصصینو نشتوالی دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې هغوی حد اقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي بل مشکل چې زمونږ د چې کله د پرسونل متخصصین تربیه شي راشي هغه نه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو سامان الاتو د تشخیص او درملنې لپاره او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي دا ډیره ګرانه ده دا ډیره قیمتي ده او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي او وزارت ساتامت وروسته که مالی لحاظ نه دي توانې د لختن د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي دا هم دا مشکلات شته.
بله بهرنی هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړی یا دوی مرسته کوي او کنه ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې را لېږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینه د افغانستان څخه باندې لېږل کېږي او تر څو چې هغه بیر سره ډیر وخت اخیستل کېږي آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کوي او کنه؟
دا خبره حقیقت لري متاسفانه خو بیا زما بل عارف ته ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده او زمونږ افغانان باید لاړ شي خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي
بله
دا حسن د سره په نورو رشتو کې دا شوي ده او سرطان په بس کې چې دا دلته نوې جذب شوي ده مخکې نه و د کار زمينه هم نه و نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې یو برخه چې ورته وي پتالوجي یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو پتالوجي په دا معنی چې یو د بدن یو غوښه اخیستل کیږي او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان دا او کانادا او کبیا دا کم ډول سرطان دا چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویل شو چې دا کم ډول درملنه تر سره کړو هغه په افغانستان کې ډیره ضعیفه ده طرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي زیات سره کار نه کوي.
بله بله ډیر زیات مننه. بیا به هم راشو بلی پوښتنی ته هغه دا چې د عام روغتیا وزارت د سرطان ناروغي د لپاره کوم خاص د پلان لري کوم خاص بودیجه لري چې پر مصرف کړي او کنه؟
د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري 15 کلن پلان لري خدا په دې مشروط ده دا په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګ سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي څنګه چې نور بخشونه متضرر کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرر کیږي پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي بعضي متخصصین باید بهر لاړ شي همدارنګه باید په څو ولایت نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین ایم آر آی دا باید راوړل شي همدارنګه مونږ هاته د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدل د چې هغه باید نقشه جوړ شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي نو دا خپل
اړین دی. ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې موانډه واخسته ساسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن
د پامن. ډیر زیات مننه د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تر دې دمو د ما سره ملتیا وکړه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واچې تاسو ته مو وړاندې کړنو تر بیا وبلي خبرونه هم تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه حاضری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې
کوم پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ